دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان يم پامکړې دې سات خبرونه ته د ایران د کورونو چارو وزیر احمد وحیدی د امام رضا په روزیه کې تازه برید چې یو روحاني بکښ ووجل سو د لویدیس کاربللی او زیاته کړې ده چې دا برید د ایران لپاره د افغانستان د ملت پر هیڅ د خلل او ای پیدا کېدو سبب نکېږي لدی مخکې د طالبان حکومت په ایران کې په یو عبادت ځای ورستۍ برید غندلې وو او ویلی وو چې دا برید له افغانانو او افغانستان سره تړاو نه لري د چړې په وسره د برید د تیرې سشنبه پرز په مشهد شهر کې د امام رضا د حرم په انګړ کې سوي وو ظاهر سنوي ویلو چې په برید کې یو تن وژل سوی او دوه تن نور ټپیان سی بي پر ایران کې مطبوعات ویلي وو چې بردګر د پاکستان څخه ایران ته داخل سوی وو او په خټه ازبکو د پاکستان حکومت د هغه اعلان وروسته چې نور په پاکستان کې مېشت افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي چې اواز په تذکرې برته یو تاسو سي سلګونه افغان کډوال چې ماشومان مېرمن یو زین ناروغان پکښې دي د تورخم په شار عادل نیکوتن په سیمه کې بند پاتې سوی دي د غیر پاتې سوی افغان کډوال وای چې د سخت ستونزو سره مخ دي په تورخم کې یو حکومتي چارواکي غونچګل امریکا جغ ډی وی څنګه ته ویل چې مرکزی حکومت ورته کلک امر کړی چې په تذکره به هیڅ یو افغان د تورخم د لاري افغانستان د تګ اجازه نه ورکول کیږي او یوازې هغه افغانان برته خپل هیواد ته اوښتي سي چې قانوني ویزه ولري په همدې حال کې په پاکستان کې د افغانستان د چارو د وزارتونو د همغږي ډلې په یوه ویلامي کې هم ویلي دي چې په افغان تذکره د افغانستان لاړه پاکستان ته داخليدل او بیرته افغانستان ته تلل په مکمله توګه تړل شوی دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري تیر کال ویلي وو چې یو شریعت څلور میلیونه سبسي به افغان کډوال په پاکستان کې په قانوني ډول اوسېږي او شاوخوا یو شریعت 15 میلیونه نور بیا د اوسېدو قانوني استان نه لري د پاکستان ستری محکمه د کامی اسمبلی د مرستيال رئیس د 3 اپریل پریکړه د اساسي قانون خلاف بللی او کامی اسمبلی برته بحاله کړی د پاکستان ستری محکمه پرون د ملي اسمبلی د مرستيال رئیس پریکړه د اساسي قانون خلاف بللو ترڅنګ حکم صادر کړی چې پارلیمان باید د همدې رواني اپریل د میاشتې 15 نیټه د صدر اعظم پر ضد د نه باور د رایګیری لپاره غونډه دایره کړي ټاکل شوی چې د ملي اسمبلی 322 غړي تیر یک شنبه یعنی د اپریل په 3مه د سیاسي مخالفینو په غوښتنې د واکه څخه د عمران خان د لری کول لپاره د نه باور پر رایګری کې برخه واخلي خو د رایګری څخه وړاندې د پاکستان د قانون وزیر فواد حسین د پارلیمان د رئیس مرستيال قاسم خان سوري څخه وغوښتل چې د رایګری غیر قانوني وبولي او هغه دا کار وکړ او د اسمبلی غونډه وسندوله د ملګرو ملتونو عمومي شورا پرون د پنځشنبه پرز پر اوکرين د روسي د برید او د ملکی خلکو د وژنې لکبله د بشري حقوقو په نړیوال شورا کې د روسي غړیتوب وسندوي پرای چونه کې د ملګرو ملتونو له یو سلډرنی ویغړو هیوادونو لړلې څخه درنوي هیوادونو د روسي پر ضد او څلور وشت هیوادونو د روسي په ملاتړ راي ورکړه همدا غرض اته 50 هیوادونو ممتنه راي وکړوله د بشر د حقوقو په نړیوال شورا کې د یو هیواد غړیتوب له ممتنه راي پرته د 2/3 برخه راي زندېدلې سي د روسي د بارنو چار وزارت د پنځشنبه پورز د ملګرو ملتونو د غپریکړه غیر قانوني وبلله اوکرين چارواکو او خلک ویلي وو چې روسي ځواکونو د بوشا شهر څخه د وټل پرمهان په سلګونو ملکی خلک وژلي دي روسي د وایم هیواد دی چې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو په شورا کې غړیتوب زندبل کیږي سعودي عربستان د پنځشنبه پر اعلان وکړ چې لبنان ته بیرته خپل سفیر استوي د دغه دواړو هیوادونو اړیکې د سعودي په مشرۍ په یمن کې د پوځي مداخله لکبله تیر کال خرابې شوې وي د سعودي د بارنو چارو وزارت دغه بیان په دولتي رسنۍ کې داسې ولبرستل شو چې خپل دوست هیواد لبنان ته خپل سفیر بیرته استو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک بوران هغه مال اوشته ورسېدی چې تیر کال د هغه وخت اطلاعات وزیر په یمن کې د سعودي په رول انتقاد وکړ جارج کودای چې وسه استعفا ورکړي په یو ټلویزیوني مرکه کې ول چې وڅي اغیان د حکومت او بهراني يرغل پر ضد د خپل دفاع جنگ کوي هغه دا هم ویلی وو چې د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف کورونا جنازې او د ودو مراسم هم بمبار کوي او دغه جنگ به معنا بللی وو دغه بیان وروسته سعودي د لبنان څخه خپل سفیر بیرته راغوښتي وو او په سعودي کې د لبنان سفیر ته امر کړی وو چې د یواد څخه ووزی د سعودي د دې اقدام وروسته متحده عربی اماراتو بحرین او کویت هم ورته اقدامات وکړل او د لبنان سفیران یې وشړل د اوکرين چارواکو پرند پنځشنبه پورز د یواد په خطیز کې خلکو ته ویلي چې د روسي ځواکونو د يرغل د مخې دي د دغې سیمې څخه ځانونه وباسي په اوکرين د روسي د يرغل شپږ غونې سیمې روسي ځواکونه د کیف او د اوکرين د شمال څخه وتلي دي او اوس یې تمرکز د هیواد په جنوب ختیځو سیمو دی. د دغه سیمو څخه د ملکي کسانو د تخلیه لپاره هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکرایني چارواکو ویلي چې د کیف په شاوخوا ښارونو کې 410 ملکي کسان وژل شوي دي. چارواکو او د اوکرين اوسیدونکو ویلي دي چې روسي ځواکونو د بوچا ښار څخه د شا تک پر مهال ملکي کسان وژلي دي. له بوچا څخه تر لاسه شوي تصاویر ښکاره کوي چې وژل شوي کسان ملکي جامې لري او لاسونه تر شا تړلي دي. خو روسیې په بوچا کې د ملکي کسانو وژنه رد کړې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې رپورټونه او د امریکا جغ سر مقاله اوریدلې سي. خو لومړی په مکړې د رپورټ ته چې د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د قطر د یو شمیر امنیتي ځواکونو د ځای په ځای کېدو رپورټونه رد کړل او وایي چې د کوچنی قطري تخنیکی ټیم پرته په دغه هوایي ډګر کې د هیڅ کوم هیواد ځواکونه نسته. د کابل په هوایي ډګر کې د قطري د یو شمیر امنیتي ځواکونو ځای په ځای کېدو رپورټ په ټولنیزو رسنیو کې د یوې ویډیو د خپرېدو وروسته خبره شوه. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شینواری رپورټ لري.
د طالبانو د اسلامي امارت ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د قطر په ګډون د هیڅ کوم هیواد امنیتي ځواکونه نشته دي. دغه وزارت وایان امام الدین احمدي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د اوږدي مودې راهیسې د قطر یو تخنیکی ټیم د هوایي ډګر د افغان تخنیکی کارکونکو سره ګډ کار کوي.
نو دا څه کومه خبره نشته دي، هیڅ هیواد ځواکونه دلته وجود نه لري او د قطر هیواد تخنیکی ټیم د لومړی ورځو څخه از موږ سره همکاري کوي چې په دې برخه کې هم همکاري کوي، په نورو برخو کې هم د ټاور کنټرول مخابره برخه کې هم موږ سره بلایوازه همکاري کوي چې جدا تخنیکی ټیم موږ سره شته ده. نو کچېره په کې راغلي هم وي هغه هم را سره شته دی، هغه هم د ټیم د تخنیکی برخه را سره ده.
د تیرې چهارشنبه په ورځ افغانستان کې سیمه ایز رسنیو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د کتري ځواکونو د زیات په زیات کېدو په اړه راپورونه وروسته لاغې ورکړل چې په ټولو نیزي رسنیو کې په ویډیو کې یو امنیتي ډله چې وسلې هم ورسره دي په دغه هوایي ډګر کې د تمرین بحال کې لیدل کیږي. د طالبانو د اسلامي امارت د ترانسپورت او چلن وزارت وایان امام الدین احمدي وایي چې ټولنیز رسنیو کې چې کومه ویډیو خپره شوې کیږي شي د کابل په هوایي ډګر کې د بیړنۍ حالاتو لپاره د چمتووالي د نیولو د ټریننګ د برخي ویډیو وي چې د ښاغلي احمدي په وینا د نړۍ د نورو هوایي ډګرونو په څیر د افغانستان په هوایي ډګرونو کې هم هر ورځ سهار لخوا ترسره کیږي.
د ایمرجنسي حالاتو لپاره پټولو نړیوالو هوایي ډګرونو کې یو ټیم روزل کیږي چې هغه په ایمرجنسي حالاتو کې اقدامات کوي چې تخلیه کوي. اطفایي ټیم ورسره وي، سرحدي ټیم ورسره وي. نو موږ اوس په لاندې لپاره د اطفایي او د تخلیه کچیر کوم خدای نه خواسته ایمرجنسي حالات راشي دی روزل دی لپاره ټیم چمتو مخکې هم درلودو اوس هم لرو. دی هغه معمول سهار نه یو ګشت چې هغه غالبا کړی دا او یا هم دیروزلو او دوباره را تمرین کول او د وخت څخه به کېدای شي کوم کلیپ خپور شوی وي چې هغه رسنیو د متاسفانه بازي مغرضو رسنیو د منفي اثراتو په خاطر خپور کړلو.
د طالبانو اسلامي امارت د اوږدي مودې رئیس د کابل او څلور نور هوایي ډګرونو د امنیت د مسولیت د سپارلو په سر د قطر او ترکیې له هیوادو سره په خبرو بوخت دي. د دې دوه میاشتې وړاندې ترکیې اعلان وکړ چې قطر او ترکیه به په ګډه د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت مسولیت د خصوصو لپاره د طالبانو د حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو اسلامي امارت رئیس الوزرا لومړي مرسیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیټې تیر ورځ د غونډې په پای کې خپل بهرني چارو وزارت ته غوښتي چې د کابل هوایي ډګر د امنیت د سپارلو د تړون د چارو تنظیم د پاره دي د قطر د بهرني چارو وزارت ته مهلت وټاکي. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایان امام الدین احمدي وایي چې د ترکیه او قطر سره د تړون د لاسلیک په سر خبري روانې دي او په ځینو تخنیکی مسلو موافقه هم شوي. خو ښاغلی احمدي وایي چې د اقتصادي مسلو په ګډون یو شیک مسلې لا پاتې چې باید پرې دواړه خواوې خبري وکړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
رپورټونو ته دوام ورکوه. د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو او میرمنو پرون په کابل کې د ملي ډیالوګ پر مهال د ټولو نجونو لپاره د شونځیو په پرانیستلو ټینګار وکړ. د غونډې یو شمیر ګډونوال وایي د نجونو شونځي باید له دې زیات بند پاتې نه سي. افغان ولس نور د دې ظلم د زغملو توان نه لري او د نجونو د شونځیو بندولو په اړه د اوسنیو چارواکو دریځ هیڅ شرعي او منطقي توجیه نه لري.
په کابل کې د پنځمه په ورځ دینی عالمانو ویل چې د نجونو تعلیم یو ضرورت دی او اسلام جواز ورکړی دی.
اگر دایمی دروازه های علم و دانش به روی اونها بسته می شود، به لحاظ خدا به خاطر اسلام، به خاطر از ملت، این تجربه ای را که شما آمده این که حکومت اسلامی ای را ناکام نکنین.
د نوی تعلیمی کال د پیلیدو په لومړی ورځ طالبانو زده کوونکو ته خبر ورکړ چې له شپږم ټولګي بره زده کړې تر امرسانی پورې بندې دي. د غونډې ګډونوال وایي افغان ولس نور د ظلم د زغملو وس نه لري.
د اسلامي امارت محترم مسؤلین باید د نجونو د تعلیم او تعلم مخنیوي ونه کړي. خوندي نه باید لدی مودې زیات بند پاتې شي، ځکه افغان ولس نور نو د دې ظلم د زغملو توان نه لري او د نجونو د خوندیو د بندولو په اړه د اوسنیو چارواکو دریځ هیڅ ډول شرعي او منطقي توجیه نه لري.
نن چې زما پتن د حجاب دی، د حجاب خو زه د امارت د ډاره نه پتن کوم. د حجاب زما فریضه ده، زما وجیبه ده. زه په دې پوهیږم چې د لمانځه تر څنګه په ما حجاب هم فرض دی. اسلامي ټولنه وړاندې له امارته یو مسلمانه ټولنه وه. صحیح ده چې بعضې مشکلات شته، خو هغه استثناءات مونږ د یو څو استثناءو لپاره مونږ مکمل ښوونځي د ټولو ولایاتو تړل د هیڅ یو منطقي لاره نه ده.
دینی عالمان وایي اسلام ټولو ښځو او نارینه وو ته د ژوند په ټولو برخو کې د سیاسي، اقتصادي، فکري او عقیدتي ازادیو اجازه ورکړي او په خبرې هیڅ چاته باید اجازه ورنه کړ شي چې پر افغانانو ظلم وکړي.
وقتی که ما یک خواهر خدا با حجاب اسلامی، با اخلاق اسلامی، بر مراکز اسلامی که استادم اسلامی است، شاگردم اسلامی است و مراکزم الحمدلله بیمه شدگی است که در اونجا هیچ کسی راه نخواهد یافت که چشم چرانی کنه، اونجا کسی راه نخواهد یافت که خدا نکنه یک استفاده بد اخلاقی بکنه، در اینجا شریعت و دین و فقها ما را از دوش تعلیم و تعلم طبقه خواهران ما باز نمی دارد.
چرواک وی پا افغانستان که دنجونو پر مخ ده خوانزی و بندیدل افغان طولن تا لوی زیان رسوی.
ده خز ده کار و تعلیم ده مخنوی لعمل هر سی چوی نه جبران کیدون که پیلی باولری، لکه ده طولن نیمایی وجود با فل چی او پر پاتی وجود با تل پیتای بی. په ټولنه کې به د پوهې او د پرمختګ کچا ډېره راوغورځي.
د طالبان لخوا له شپږم ټولګي بره د نجونو د ښوونځیو بندولو پرېکړه په کور دننه او بهر په کلکه غندل شوې ده، خو د ملي او نړیوالو غبرګونونو سره سره طالبانو خپله پرېکړه لا بدله کړې نه ده. وحید الفیزی، امریکا غږ، واشنگټن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټ چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوري. ورسته له هغه چې په اوکرين کې پر روسیې د ملکی خلکو د ټولوجنې تورونه ولګول سول، د امریکا متحده ایالاتو پر روسیې نوی بندیزونه لګولې. دا خبرونه له هغه وروسته مخې ته راځي چې د ناټو غړو هیوادونو او اوکراین ته د نورو درنو وسلو په لیږلو بحثونه کوي. په دې اړه به نور تفصیل د احمد الله ارچوال څخه واوري.
کله یوې خوا د کیب ښار په شمالي څنډو کې اوکراینی ځواکونه خپل پرمختګ ته دوام ورکوي، بلخوا دوی د ملکی وګړو د وژنو ویرونکي مناظر ګوري. په خاره توګه د ملکین روسی ځواکونه وژلي، خو روسان د دغو وژنو مسؤلیت پر غاړه نه اخلي. د دې سره سره په اوکراین کې د جنگي جرمونو د تورونو شواهد مخ په زیاتېدو دي. سپینې ماڼۍ داسې مهال د نړۍ له اووه بډایه هیوادونو سره په ګډه پر روسیې د خپلو نویو بندیزونو تفصیل اعلانولو چې د دې ټول وژنو حواله یې ورکړه. د امریکا په نویو بندیزونو کې د روسیې دوه ستر بانکونه سبیر بانک او الفا بانک شامل دي. پر روسیې د امریکا په نویو بندیزونو کې د روسیې لخوا پر نویو پانګونو او د روسیې لخوا د پورونو ورکول د امریکا په خوښه پورې تړي.
یوازې د یو کال په موده کې زموږ بندیزونه ښایي په تیرو 15 کلونو کې د روسیې ترلاسه شوی اقتصادي پرمختګ له منځه یوسي، او دا ځکه چې موږ د نیمه هادي پرزو او نورو هغو پرزو چې په کوانټم ټکنالوژي کې ترېنه استفاده کیږي په روسیې باندې د واردولو بندیز لګولی، او دا هغه توکي دي چې په 21مه پیړۍ کې د پرمختګ په ډګر کې د مقابلې لپاره اړین دي. موږ به د روسیې اقتصاد په 2 کلونو کې داسې حالت ته ورسوو چې روسیه به په روانو 2 کلونو کې له پرمختګ کولو شاته پاتې شي.
برېټانیا هم پر روسیې نوي بندیزونه لګولي.
زموږ په بندرونو کې د روسیې پر کښتیو بندیز، په نورو روسی بانکونو بندیز، دا دواړه هغه برخې دي چې د سرو زرو په شان د پوتین جنګي سینه ډکوي.
بلخوا اروپایي ټولنه هم پر روسیې نور بندیزونه نهایي کوي.
په نویو بندیزونو کې د سکرو راواردول هم شامل دي. پر تیلو او غاز دغه ډول بندیز ته باید ژر او یا هم وروسته اړتیا وي.
په روسیې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو دا نوې څپه داسې مهال رامنځته کیږي چې د ناټو غړیو هیوادونو د بندنیو چارو وزیران له پرون راهیسې په بروکسل کې د اوکراین په اړه په سلا مشورو بوخت دي.
که روسیه د اوکراین پر وړاندې خپل وحشي بیته دوام وکړي، موږ دریو کارونو کولو ته چمتو یو. لومړی د اوکراین د ملاتړ لخوا د اوکراین ملاتړ دی، موږ دغه کار هم دا اوس کوو. دویم، په روسیې ډېر زیات فشار راوستل دي، موږ دا کار هم کوو. دریم، د خپل ائتلاف ناټو دفاع قوي کول دي، موږ دا کار هم کوو.
نوی بندیزونه د روسیې د ولسمشر پوتین د دوه لوڼو برسیره د روسیې د بندنیو چارو د وزیر سرګی لاورو په ګډون د نورو روسی چارواکو خپلوان په نښه کوي.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
رپورټونه ته دوام ورکوو. د ترکیه یوې محکمې د سعودي عربستان د هغو مدعي الیهانو پر خلاف پرانیستی دوسیه تړلې ده چې په استانبول کې د ژورنالیست جمال خاشقجی په وژلو او قتل تورن شوی و. محکمه دا پریکړه په داسې حال کې وکړه چې انقرې لریا سره د خپلو خرابو سو ډیپلوماټیکي اړیکو درغولو تکل کړي. له استانبول څخه د امریکا جاغ د خبريال دورن جونز درالېجلې رپورت مهم ټکی زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو درو اوروي.
د استانبول وی محکمه د شپږشتو سعودیانو غیابی محکمه وزن ډوله چې په همدغه ښار کې د ژورنالیست جمال خاشوګي په قتل تورن شي وو، او وروسته هغه چې دولتي مدعي لومانو تیر هفته محکمه ته خواست وکړ چې دوسیه د ریاست ته انتقال شي، په دې اړه د محکمې د پریکړې توقع هر شیبه کېده. او د ترکیې د عدلي وزارت هم د دولتي مدعي لومانو د دریز او د محکمې د پریکړې ملاتړ کړی. خود دې پریکړې لاله ورستا د خاشوګي نامزده هاتیاجا چنګیز د محکمې له ودانۍ نه د باندې د حکومت د دې اقدام غندنه وکړه.
Yes, very disappointing. So unacceptable. I don't want to say that I will give up because what happened today in the
Bale, ډیره مایوسه کوونکې ده. د منلو وړ نه ده. او هغه چې نن په محکمه کې پیښل، لا مله به زه ل خپل حسن لاس پر سر نشم. ترکیه په دې اړه خپل ټوله مبارزه پری خودله.
جمال خاشقجی چې د سعودي عربستان د ولایت شاهزاده محمد بن سلمان یو سرکړه ناقد ګڼل کېدو، او داغه پر پالیسي باندې د واشنگتن پوسټ پر اسپانه کې څو ځلې تنقیدي مقاله چاپ کړې وې. څلور کاله مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د سعودي د ایجنټانو په لاس وژل شو. د د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د دغه وژنې د غندونکو په سر کې ولاړو او په دې اړه د تحقیقاتو د پیل کولو غوښتنه کوله. د سعودي عربستان دولتي چارواکي په ځواب کې د ترکیه له تجارتي مالونو سره مقاطع اعلان کړله چې له امله یې سعودي عربستان ته د ترکیه صادرات نوي په سلو کې راولوېدل. د خاشوګي د دوسیې د تړلو او ریاست د انتقالولو پریکړه په داسې حال کې شوې ده چې ترکیه له سعودي عربستان سره د خپلو سړو شوو اړیکو د رغولو هڅه کوي. د جمهور رئیس رجب طیب اردوان مشاور النور سیفیق په دې اړه وایي:
Turkey has been striving to improve its ties with many countries it is at odds with. It has done this with the United Arab Emirates. It is trying to do it with Egypt. It is trying to do it with Saudi Arabia.
ترکیه لګیا د لګنشمیر هغه هیوادونو سره د خپل اړیکو درغولو هڅه کوي چې مخکې ورسره اختلافات درلودل. د متحده عربی اماراتو سره د خپل اړیکو د خکولو په ارتباط یو ورته ګام پورته کړ. اولمی سر سره هم د خپل اړیکو د بهتر کولو په کوخخ کیده. له سعودي عربستان او اسرائیل سره د خپل خراب اړیکو د رغولو په منزور کوخخونه کول مونږ نه غواړو چې له خپل گاونډیانو سره لانجه ولرو په ځانګړي توګه د سیمې له هیوادونو سره.
خو د بشري حقوقو دوه غټو ډلو امنسي انټرنیشنل یا د اف نړیوال سازمان او هیومن رائټس واچ او هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څار مؤسسې ریاستا د ملزمانو د تحقیقاتو له دوسې د انتقالولو په اړه د محکمې د پریکړې غندنه وکړه او وایي چې په سعودي عربستان کې څوک له چارواکو نه د عدل او انصاف تمع نشي کولی. تر دې دمه لا د سعودي عربستان حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې. د استانبول د قادر حس د پهنتون د نړیوالو اړیکو د رښتې استاد سولی وزل په دې باور دی که څه هم چې د خاشوګي د دوسیې په اړه د استانبول د محکمې پریکړه یو جنجالي موضوع وه خو له ترکیې سره مرسته کوي چې له سعودي عربستان سره خپلې اړیکې بیرته ورغوي.
They just killed, cut to pieces, and then destroyed in acid a journalist in the Saudi consulate in Istanbul. And the fact that that happened in Istanbul cannot have been a coincidence, and that we are now in a position to let bygones be bygones.
هغوی په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې د نن بر نه حق یو ژورنالیس وواژه، بیا د هغه بدن ټوټه ټوټه کړ او وروسته د هغه ټوټه شوې مړې په تیزابو کې لمنځه یوړ. هغه څه چې په استانبول کې واقع شول هرگز یو تصادفي پیښه نشي ګڼل کېده. موږ اوس په دې موقف کې یو چې تیر په هیر او زه هم په دې پوهیږم چې دا ډول کارونه د سیاست برخه ده، خو ډیره نارامونکې او د تشویش وړ خبره راته بریښي.
جمهور رئیس رجب طیب اردوان تیر هفته اعلان وکړ چې د سعودي له مشرانو سره د اړیکو د ښه کولو په ارتباط او د اړیکو د ښه کولو په غرض تفاهم روان دی او غواړي چې په دې ارتباط باید کوټلي او غوڅ ګامونه واخیستل شي. اردوان وای نیت لري چې ریاستا سفر وکړي. د چړونکو پاقیده د خاشوګي د دوشي زندول سعودي عربستان ته د ښاغلي اردوان د سفر نه یو غټ خند ایستکو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د روسیې مخالف مشر الکسی ناولنی د مارچ د میاشتې په 28مه نیټه په ډیر محفوظ زندان کې د نورو 9 کالو د بند سزا ورکړل شوله. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس د سیاسي هدف لپاره دغه محکومیت او په غلطو تورونو د ناولنی بند کول وغندل. امریکا په پرلپسې توګه د روسیې له فدراسیون نه غواړي چې سمدستي او بېله قید او شرط نه الکسی ناولنی خوشی کړي او د ده د سازمانونو او ملګرو په خلاف خپله مبارزه پای ته ورسوي. د بند اوګده موده په ناولنی او د حکومت د شفافیت او حساب کتاب ورکول لپاره د د په تحریک باندې د کرملین د اوګدو کالونو د حمله دوام ده. ناولنی په 2000 کال کې د نوویچوک په کیمیاوي ماده سره مسموم شوی و چې نږدې ورنمړ شي. دغه ماده د روسیې د امنیتي خدمتونو په لاس ورکړل شوې وه. په آلمان کې د ژوند ژغورنې د لاشکول نه وروسته د روسیې ته د 2018 کال د جنوري په میاشت کې راستون شو او په چټکۍ سره ونیول شول او بندي کړل شول. ناولې د کرملین په خلاف چې په روسیه کې د بیان ازادي ځپي او د روسیې د اتباعو قابلیت باندې د مخ په زیاتېدو محدودیتونو دوامداره خبرې کوي چې معلوماتو ته لاسرسی ولري او د یو بل سره او د بهرنۍ نړۍ سره خبرې وکړي. دغه مبارزه چټکه شوه ځکه چې کرملین غواړي د یوکرین په خلاف د خپل بې رحمه جنگ ریښتیا له خپلو خلکو نه پټ کړي. د فبروري د 24 نیټې نه را په دې خوا څه باندې 15,000 روسي اتباع بندل شوي دي چې د جنگ په خلاف احتجاجونه کې برخه اخیستي وو. د روسي د مخابراتو مخابراتو اکثرو مستقلو خبرونو او یو شمېر ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی بند کړی دی او خبر اعلان او ادباو ته د بند کېدلو ګواښ کړی دی که دوی د دې جرأت وکړي چې د اوکران په خلاف جنگ باندې ښکاره خبرې وکړي. ناولنی په یو پیغام کې چې په ټویټر باندې شریک شوی دی له خپلو پلویانو ناخوښي څرګنده کړه او زیاته کړه د ما او نورو سیاسي بندیانو لپاره ډیر ښه ملاتړ، همدردي او مهربان الفاظ نه دي بلکې د پوتین د غولونکو او غله رژیم په خلاف اقدامات او فعالیت. د دغه جنگ هر مخالفت جنایت دی. د بهرنیو چارو وزارت نتاق نیټ پریس ویلې په غمجنه توګه د ناولنی قضیه یوه له ډیرو نه یوه ده چې کرملین په سپینسترګۍ تعقیبوي ځکه چې دا په سیستماتیکه توګه د روسیې د خلکو په هغو حقوقو چې قانون ورکړی دي او په خپلو بین المللي ژمنو باندې سترګې پټوي چې د بشري حقوقو او اساسي ازادیو احترام وکړي او ډاډ یې ورکړي. نتاق پرایس ویلې د بل هر وخت په نسبت د روسیه خلک اوس ډیر باید په دې قادر وي چې د زړورتیا او صداقت اوازونه واوري چې په داخل او خارج کې د کرملین د غلطو کړنو په باره کې رښتیا ووایي.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.